Radio. Radio Azadi.
د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د وړیا کورسونو د پیل خبر ورکوي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ د پروګرام له لارې د معلوماتي ټکنالوژۍ، حقوقو، روغتیا، سوداګرۍ او ساینس په برخو کې روزنیزې دورې پیلوي. د سفارت د بیان له مخې د دې پروګرام له لارې په افغانستان کې ډیره وړتیا لرونکو خلکو ته په وړتیا ډول د آنلاین روزنو زمینه برابرېږي. سو نور مهارتونه زده او خپل اړیکی جوړ کړي. سفارت د دې کورسونو د نوم لیکنې آنلاین ادرس هم پر خپل ایکس پانه خپور کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد غونډه تیرونه اعلان کړه. دا پروګرام د امریکا حکومت د لسګونه لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. په جنیف کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی او سفیر وای د اعدام او انس حقانی په اړه د دل خبرو ناسم تعبیر شوی. نصیر احمد اندیشه پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې له حقوقي او ارزشي پلوه د اعدام د سزا په اړه د خبرې چې ګڼ غبرګونونه یو پرول، هیڅ کله د بشري حقوق، د بشري جنایتونو او د انتحاري بریدګرو په اړه د عدالت په تطبیق کې د تردید او شک معنا نه ورکوي. ښاغلی اندیشه وړ مورز له تولو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې اعدام په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې هم عملي کیږي، خو مهمه یې بڼه ده. اندیشه د طالبانو د جک پوړي غړي انس حقانی یادونه کړې و چې د ده په وینا په اعدام محکوم شوی و، خو منتظر پاتې شول او اوس خدای د هیواد یو ځوان هلته شته. د فرانسې ولسمشر وایي چې اوس د اوکراین د متحدانو لپاره د ګام پورته کولو وخت دی، د ډار وخت نه دی. ایمانویل مکرون پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال یوې غونډې ته وویل:
مخ خامخا په اروپا کې یوې شیبې ته نږدې وو چیرې چې دا مناسبه ده چې ډارن ونه اوسو. موږ هیڅکله نه غواړو چې تراژیدي راشي، او زه باور لرم چې فرانسه او د چک جمهوریت په دې پوهیږي چې په اروپا کې څه پیښیږي. جګړه زموږ خاورې ته راستنه شوې.
ښاغلی مکرون ټینګار وکړ چې په داسې شرایطو کې باید په زړورتیا سره اقدام وشي. پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شو، فرانسه او د چک جمهوریت د اوکراین نږدې متحدان ګڼل کیږي. د هنګری ولسمشر له ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره د سویډن وړاندیز پرون تایید کړ. په دې توګه د ناټو د 23 غړي په توګه د دې هیواد د یو ځای کېدو پر وړاندې وروستی تخنیکي خنډ هم له منځه ولاړ. د یو بیان له مخې چې د هنګری د جمهوري ریاست پر وې پڼه خپور شو، ولسمشر توماس سولیوک په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه د دې هیواد د پارلمان د فبروري د 26 پریکړه لیک توشیح کړ. سولیوک دا لایحه د هنګری د نوي ولسمشر په توګه د خپل لومړي اقدام په توګه تصویب کړه. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. لومړۍ لوبه سبا مازدیګر پر شارجه کې پلان شوی. افغان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د لوبو ته چمتووالی لري. د ایرلند په وړاندې یو ورځنیو لوبو ته ملي لوبډلې پر نورو پخوانیو تجربه کارو لوبغاړو سربیره درې ځوان لوبغاړي الله محمد، غزنفر خروټی او بلال سمی هم غوره کړي. د دې لوبو لوبڅاري به څلور افغان امپایران کوي. راشد خان او مجیب رحمان چې د ملي لوبډلې مهم توپ اچون کړي دي، له ژوبلې دو وروسته له هم د استراحت او بیا چمتووالي په حال کې دي او په دې لوبو کې به نه وي. خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د کب یاهوت شپارسمه ده چې د 2024 میلادي کال د مارچ له شپږمې سره برابره ده. د دې خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خبرو.
و
وباورې چې برتانیا لډیرو نیوکو وروسته د افغان ځوانانو د ارکستر غړو ته ویزه ورکړي او د ارکستر به ډیر ژر په لندن کې خپل لومړی کنسرت ورکړي.
د پنجشنبې په ورځ به د افغانستان د ځوانانو ارکستر خپل سفر پیل کړي او د پنجشنبې په ماښام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکې الیزابت په تالار کې ترسره کړي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وی د خلیج په هیوادونو کې پر افغان کارګرانو د ویزو نوی محدودیتونه را روان دي.
مشکلات به ډیر دي ځکه عربي ودونه اوس ویزه نه ورکوي افغانستان ته. ویزه باندې د دوبۍ مخکې ویزه وي خو اوس ویزه بند کړي دي، نه ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړي دي او ویزه نه ورکوي.
د غزنی خلک د وروستیو وریاو د خوندي کولو لپاره بندونه غواړي.
بندونه وتړل بیا مسهیلمند چې خدای مهربان سږ کال کې بیا دونه وپځایسي سادي موږ دینستي کښتر وبو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په جمهوري پال ګوند کې دننه په لومړیو ټاکنو کې د بریا په تمه دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته ورسله دی چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو دی ویزو د غوښتنې د ردولو لکبله له سختو نیوکو سره مخ شو. اوس دوی ته ویزه ورکړل شوی او د دې ارکستر لومړی کنسرت به د پنځشنبه په ماښام د لندن په کوین الیزابت تالار کې ترسره شي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د ارکستر لخوا د کنسرتونو د لړۍ چې په بهر کې فعالیت کوي د منچستر، برمنګام او لیورپول په ښارونو کې به د خاموشۍ د ماتولو شکست سکوت په نوم ترسره شي. صفی الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمستوي د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د لومړنۍ تامې برعکس د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو لپاره د ویزې غوښتنه رد کړې وه او د هغوی هنري سفر له سختې ننګونې سره مخ کړی و. خو په ټولنیزو شبکو او لویو برطانوي رسنیو کې د دې پریکړې په خلاف د پراخو غبرګونو وروسته د کورونی چارو وزارت اړ شو چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. احمد ناصر سرمستوي اوس د افغان ځوانانو د ارکستر ټولو غړو ته ویزې ورکړل شوې.
افغانستان بر اساس
پنځمې پورز به د افغانستان د ځوانانو ارکستر د پخوانی پلان لمخې خپل سفر پیل کړی او د پنځمې په ماښام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکې الیزابت په تالار کې ترسره کړي او له هغې وروسته به د پلان لمخې راتلونکي کنسرتونه په ټاکلو ورځو او وختو کې د مانچستر، برمنګام او لیورپول په ښارونو کې هم ترسره کړي.
برمنګام و ریولپور هم اجرا خواهد شد.
د بریتانیا د پارلمان د کورونی چارو د کمیټې مشر دیانا جانسن هم پرون په ایکس پاڼه خوښي څرګنده کړه چې د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د پریکړې په بیا کتنې سم کار کړی دی. ښاغلی سرمست په 2013 کال کې په کابل کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ کېښود، خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ د موسیقي پر هنر یې سخت بندیزونه ولګول. د دغه انسټیټیوټ هنرمندان اړ شول چې لومړی قطر او بیا پرتګال ته لاړ شي. احمد ناصر سرمستوي له هغه وخت راهیسې چې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ هنرمندان د طالبانو لخوا له هیواده شړل شوي، دوی د سویس، فرانسې، ایټالیا او جرمني په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادو کې کنسرتونه کړي او د دوی وروستی کنسرت هم د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وشو.
دسته های مختلف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان بعد
از افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بیلابیل ډلې له افغانستان تر وتلو وروسته د پرتګال په بورګا ښار کې بیا جوړې شوې. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ټول ځوانان د موسیقي په برخه کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د افغان میرمنو ارکستر یعنی زهره، د افغانستان د ځوانانو ارکستر، د ازادي هنري ګروپ، ترنم هنري ډله، د قوالی سندرغاړو ډله او د افغانستان د محلي سازونو ډله ټول برته جوړ شوي او د یو نیم کال راهیسې دوی برته نړیوالو ستیجونو ته راګرځېدلي او د نړۍ په مختلفو هیوادو کې کنسرتونه دایر کړي. د ښاغلي سرمست په وینا د روان کال په دوبي کې به د افغانستان د ځوانانو ارکستر له زهري ارکستر سره په ګډه د امریکا د متحدو ایالتونو په کارنګي هال کې چې د نړۍ تر ټولو مهم د موسیقي تالار دی کنسرتونه ترسره کړي. د موسیقي نړیوال شورا د افغانستان د موسیقي هنر په ځانګړي ډول د افغان ځوانانو د بډاینې او روزنې په برخه کې د ډاکټر احمد ناصر سرمست د هڅو د ستاینې په ترڅ کې هغه ته په 2023 کال کې د موسیقي د حقونو د اتل لقب ورکړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وای د خلیج لګنو هیوادونو څخه د افغان کارګرانو لپاره د کاری ویزو تر لاسه کول ورس تر ورځې ستونزمن کیږي. د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د ناوړه اقتصادي وضعیت او بیکاری ترڅنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونو د کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه پورز یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي ل 2018 کال وروسته ل عمان پرته د فارس خلیج ډیری هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنۍ او تا د دغه هیوادونو للارې پیسې استوي او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور لمخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو للوري لستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمېر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې متحده عربي اماراتو د څلورو کلونو لپاره افغانانو او دیارلسو نورو اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولې او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمېر کارګران له دغه هیوادونو ایستل شوي دي. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله وای د جمهوریت حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د دوبی په ګډون نورو هیوادونو ته لا ډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشتللې. هغه ازادي رادیو ته ویل
نو موږ غواړو چې لاړ شو کار لپاره چې کار پیدا کېږي کار پیدا کولی شي نو غواړو چې لاړ شو. خو دلته مشکلات بیخي ډېر دي ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې بندې دي، دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس ویزې بند کړې دي، نه یې ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړې دي او ویزې نه ورکوي. نو مشکلات بیخي ډېر دي، کارونه بیخي صفر دي، اقتصادي وضعیت بیخي خراب دی، خلک ډېر سخت مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکو عصمت الله زدران هم وایي د بیکاری له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورستر بل زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته، وخت مې د عربي متحده امارات ویزا پیدا کوم خو بیخي مشکل ده. ول خو پیدا کیږي نه، که پیدا دې کړو بیا ډیر لوړ قیمت لري. معنی دلته مجبورې چې اقتصادي ریسک یا خطر ورته واخلي په ځانو باندې، نو بیخي زیات مشکلات دي.
دوی لا دغه هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاری ویزو ترلاسه کول اسانه کړي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو. خو په 2018 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاري په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي چې اوسمهال په دغه هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کندهار اوسیدونکو د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې له یوې خوا هوا سره شوي او له بلې خوا بیروزګاری له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمیر اوسګار کسان چې هر ورځ د سړک پر سر د کار په تمه راټولېږي د طالبانو له حکومت او مؤسسو غواړي چې د دوامدار کار امکانات ورته برابر کړي.
د کندهار ښار وسیدونکو سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر 11 بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشټوالي لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نسی کولای اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. دا غه په خبر آن د اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسی رانیولای.
دا درېمه میاشت ده چې دلته چوک ته موږ راوځو، بلکې یوازې زه نه یم، د ټول افغانستان د ټولو ولایتو خلک دلته راځي. کار و روزګار نشته، خواري نشته، روزانه نشته، ژمی دی، دلته بیکاری دی، او هر سړی کور و بچیانو زندگی لري. موږ مؤمنان ماښام ډوډۍ غواړي، او موږ د ډوډۍ وسطوان نه لرو، کالي غواړي، قلم کتابچه غواړي. دغه اتمه میاشت ما سره د خپلو مؤمنانو د مدرسې پیس مولوي صاحب غواړي. سړی هر سهار ما ته راستي، زه د مدرسې وس نه لرم چې زه خالي پیس ورکم. موږ د حکومت او د څخه دغه غواړو چې موږ ته کار زمينه برابره کړي، موږ په کار باندې اخته کړي، چې روزانه درې سوه د موږ ته جدبد وسوه راکړي، موږ ته هر روزه کار راکړي، چې موږ د خپلو مؤمنانو وچ ډوډۍ پیدا کړو.
د کندهار ښار یو شمېر نور اوسېدونکي هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي، له بیکاری شکایت کوي او وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ورپیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدالغنی کارونه نسته، بېخي هره ورځ راوځو، بلاد دی ورس و دورس و ناسې واسپېرته کوته ځو، کار نه سپېدا، بېرته لاړ کوته، روزه را روان یو، بېرته روان کوته، کار نسته. موږ دولت څه غواړو چې موږ ته یو کار ما برابر.
زما نوم ضیور الله، موږ د روزانې دپاره راوتلي یو، کار نه را پیدا کېدو وروره په کور کې ډېره لون را پسې، یوازې زه کار کوم په کور کې، نور کار نه سپنګری دي. ساز کمزور یو بلندوالم لرم، ما څنګه که ناست سازم کمزور دي، اوس یو ولس بجي موږ ته کار نه دره پیدا، ساری څه ناست یو.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي امکاناتو ته په کتو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د دغه ریاست د کار امیر مولوي محمد یوسف محمد وایي په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
فلاله اوس موږ تقریبا 1140 صف نفر لرو، د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي، موږ راځي کړي دي، موږ راځي صف لرو. په دغه نفرو کې داسو سلو 200 نفر ته موږ اوس فلاله پر کار باندې روان دي، کار ورته پیدا کړی دی. او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو، ښاروالۍ ته معرفي کوو، یا دغه اوس فلاله په پلان کې دغه د نساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو.
دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او ډېرې کورنۍ د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو ته افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د 2024 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوری پال ګوند په لومړنۍ انتخاباتو کې ډونالد ټرمپ د بریا په تمه دی. په شاوخوا 15 ایالتونو کې د جمهوری پال ګوند سیالۍ د سه شنبه په ورځ وشوه چې د دومره لوی شمیر ایالتونو د لومړنۍ رایو په خاطر دا ورځ د سوپر یا لوی سه شنبه په نوم یادیږي. صفی الله ستانکزای تفصیل اوروي.
جمهوری غوښتونکي د 2024 کال د پاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخوانی سفیر او د جمهوری غوښتونکو بلې نوماندې نیکی هیلی له منځه باید یو کس وروستي د ورته وټاکي څو په نومبر کې د ډیموکراتانو له کاندید او اوسني ولسمشر جو بایدن سره سیالي وکړي. پاکستان او ایالاتو کې پرون د ټرمپ مخالف او ملاتړو خپل رائے کارولي. د ټرمپ یو پلوی د ټینیسی اوسیدونکو جان مکارتي رويټرز ته وویل:
ما ټرمپ ته په دوو تیرو ټاکنو کې رائے ورکړي. زه فکر کوم چې هغه د نورو کاندیدانو پرتله له خلکو سره یو اړیکه لري، ممکن دا یې په ګټه وي یا یې په زیان، خو هغه روک سپین وین کوي دی. اکثر مسایلو کې قاطعیت لري.
لدې چې لوی سه شنبه یا سوپر ټیوزډي کې د 15 ایالتونو خلکو د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید د ټاکلو لپاره رائے ورکړي، زینو نیکی هیلی غوړه کړي. لدې ډلې چارلز بولتن اسوسییټډ پریس سره خبرو کې وویل:
زه په واقعیت کې د ټرمپ پلوی وم، خو د سړی زه سخت وویرولم. ما لومړی وار ډېر کسان قانع کړي و چې د ته رای ورکړي. خدای له خپل نظریاتو او توندلارۍ سره د دې لامل سو چې بیا رایه ورنکړي.
ترامپ وروسته له هغه سه شنبه د جمهوري غوښتونکو لخوا په 15 ایالاتو کې د لومړنۍ رایګیري د اخیستلو لپاره ودرید چې د امریکا سترې محکمې د کولوراډو ایالت د عالي محکمې هغه حکم لغوه کړ چې دغه ایالت په ټاکنو کې د ډونالډ ترامپ د نوماندۍ د منع کولو په اړه کړی و. د کولوراډو ایالت محکمې ډونالډ ترامپ د 2023 کال د جنوري په 16 د هغه د پلویانو لخوا د کانګرس په ودانۍ په یرغل کې په فعال رول لوبولو تورن کړی و او په همدې خاطر یې د امریکا د اساسي قانون له مخې هغه له نوماندۍ منع کړی و. خوستري محکمې ویلي ایالتونه یوازې د ایالتونو د چارواکو په اړه پریکړه کولای شي. د فدرال دولت چارواکو په تیر بیا ولسمشري مقام په اړه داسې پریکړه یوازې د کانګرس په لاس کې دي. د جمهوري غوښتونکو لخوا ولسمشري ټاکنو ته د وروستي کاندید په توګه ترامپ 215 ټاکنیزو استازیو یا ډیلیګیټس ته اړتیا لري. ځینو لومړنیو پایلو ښودلې چې ترامپ په 203 نمرو مخکې دی، حال دا چې سیاله نیکی هیلی 3 ټاکنیزی استازو لای خپلې کړي. تمه ده د امریکا ولسمشري ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 ترسره شي.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو نندرتون د جوړېدو سره هم مهاله د کاروانګرو میرمنو د ټولنې غړي ادا کوي چې په دې نندرتون کې د کرنی مسلکی او صنعتکارانو ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت د صنعت وزارت او بخې د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دې درې ورځنی نندرتون کې چې ورمو ورځ پیل شوې د خزو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیات افغان سوداګرو او صنعتکارانو برخه اخیستې ده. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونې مسؤلان وایي چې د دې خونې لخوا تر 100 زیات صنعتکاران یا دینن درتون ته ور پیژندل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د نندرتون په دوه مورچ کې د ترکمنستان په اشقابات خار کې د ترکمن افغان بنوم جوړ شوی د کاروندګرو میرمنو ټولنې شکایت وکړ هغه خزي چې د کرنې او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي په دې نندرتون کې ګډون نه دی ورکول شوی. د یادې ټولنې مشر ممتاز یوسف زید سه شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت خزو ونډه د سوداګرو میرمنو خونی ته ورکړي او په خبره چې یاد نندرتون ته د کسانو په ورپېژندلو کې دوه ګونی چلن شوی دی.
نو متاسفانه دغه نمایشګاه او دغه د خلکو کتون تجارت هم لري او هغوی هم تر اوسه داسې یو کمپنۍ نه ده چې ډېره زیات تولید ولري. داسې کسانو ته معرفي شوي دي چې دوی زه فکر نه کوم چې فقط یو جواز اخیستی یا ځینې کسانو جواز هم نه لري.
نو موړی ویل هغه میرمنې چې دوی سره په ټولنه کې سب دي د کرنیزو محصولاتو غالی اوبدنې لاسي صنایعو او نورو برخو کې فعال دي او لکلون راهیسې په دې برخه کې سوداګري کوي. حسمو وکړه چې د کاروندګرو میرمنو د ټولنې د ادعا په اړه د خزو د سوداګري خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شولو. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو په نندرتون کې د هیواد دننه او بهر د نورو سوداګرو ترڅنګ یو شمیر صنعتکارانو هم ګډون کړي. د ترکمنستان له مرکز اشقابات څخه د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی سرپرست پرویز حیدری ازادي رادیو ته وویل د دې خونی لخوا د بلابیلو سکتورونو سباند یو سلو شل صنعتکاران د نندرتون ته ورپېژندل شوی دي.
مخ په لوړتیا او خود لزموږ یو شمیرتو کې دل تډیر خ بازار لري چې پکې وچه میوه د خوراکي توکو برخه غیر الکولي مشروبات خصوصا زړه تعرفې په برخه کې چې پر غیر الکولي مشروبات تعرفه ډیره لوړه ده. ترکمنستان د حکومت لخوا په غیر الکولي مشروبات باندې یو سلنه تعرفه اخیستل کیږي.
خاغلی حیدری ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. د ترکمن افغان بنوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې وزنې نندرتون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4 د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا د ترکمنستان په اشقابات کې پرانستل شو. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په یاد نندرتون کې د افغانستان، دوبۍ، ترکیه، قزاقستان، روسیې، ازبکستان، ایران او پاکستان څخه څه باندې 300 افغان سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته ویل په یاد نندرتون کې د اتلسو سکتورونو افغاني تولیدات او محصولات په 15 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي چې د سوداګرو خزو اړوند 1500 شرکتونه هم پکې برخه اخیستې ده. خو هغه ونویل چې د کاروندګرو میرمنو د ټولنې غړو ته برخه ورکول شوې ده کنه. غالی، زعفران، وچا او تازه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، د خزو کرنیز محصولات او لاسی صنایع په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوې دي. د افغانی تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په داسې حال کې جوړ شوی چې ډیری سوداګر په ځانګړې توګه سوداګری میرمنې شکایت کوي چې په هیواد کې دننه د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ښه بازار نه لري. دوی په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د دوی تولیداتو ته له هیواده بهر د بازار موندنې زمینه برابره کړي او نړیوالو نندارتونونو ته د دوی لار پرانیزي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
د سهار 15 بجې او 25 دقیقې دي. قدر منوریدونکو، لشپګو بجو وروسته د ازادي رادیو خبرونه په 19 یویشت او 25 متره لنډو څپو پیلېږي او د مخام تر شپږو دوام کوي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خپرونې په 12.9 متره منځنیو څپو اورېدلی شئ. ورځو د دې خپرونې وروستي راپور ته. د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ په غزنی کې هم سکال ډېرې واورې وشوې او خلک ډېر ورته خوشاله دي، خو دوی د زیاتې خوشحالۍ تر څنګ غواړي چې د دې واورو اوبه باید مهارې شي، بندونه ورته جوړ شي چې د دوی په درد وخوري.
د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ هفته سیاب
په دې خاطر ورته وایي چې په دې کې سابق موږ د سپینګلو په وختو کې وزرند موجودیت کې درلود اوړه به ایستل.
شاوخوا بیا کلن حاجي سردار د هفته سیاب سیمې اړوند د مزار کلي اوسېدونکی دی.
دا زرند دغه باغو په دغو ونو کې دلته لنډې وسم آثار معلومیږي.
حاجي سردار کیسه کوي چې تر دغه وروستۍ لسیزې پورې دغه د اوبو ژرندې دلته وې، خو د وروستیو وچکالیو له امله یې اوس یوازې نشانې پاتې دي.
نو دا زرند چې ورو ورو ودرېدې اوبه کم اسبل خوشکاوي بیا سکه سکه دغه اتو لسو کلو مخکې لا یو زرند پاتې و. دغه آثار وسم وسم پاله د مصر په دیوالونو ګرځي.
حاجی سردار زیاتوی د دې پسیمه کې زیاتې اوبه وې، کاری زنه ژوندې و، ژرندې به یې چلولې، تر لرې سیمو پورې به یې مځکې خړوبولې، خو اوس یو مخ وچ سوي دي. دوی اوس د خپلو کښتونو د خړوبولو لپاره په لمریزې برېښنا د مځکې له تله اوبه راباسي.
کلی ساروان ورته وایي تر هغه کور هغه کلي پورې زموږ مځکې دي. بلبل ورته وایي اظهره دي هغه د کاریز غونډې ویني
هفته سیاب یوه غرنۍ او بویزه سیمه ده چې اوس سختې وچکالۍ ځپلې ده. شاوخوا 55 کلن حاجي نیاز محمد د هفته سیاب سیمې د بر کاریز کلي اوسېدونکی دی. دی هم د خپل کلي د زیاتو اوبو کیسه کوي، خو وایي اوس یوازې د څښلو اوبو پاته او نورې وچ سوې دي.
حاجي
نیاز محمد زیاتوي خلک اوس بی لاس بی پښو سول، کار نه کوي، تیاری غواړي ځکه یې اوبه وچ سوي او اقتصادونه یې خراب سول.
مخته موسسات نه وو، دا به ټول په دایرو کارېده، نوې پښتنه به په دایرو ول. اوس که د موسسې کومکه یو خلک مو اقتصاد ضعیفه سو، نو مخته مثال یو سړي به لس خروار غنم اخیستو، یو خروار، یو نیم خروار، دوه خروار برشکې تخم اخیست، بادام به په خروارو اخیستو، نو بیا یې مصرف هم پرې کاوه. اوس هغه شی نشته چې دغونه یو خلک غریبي کوي چې هغه عیال پرې وچلی.
د هفته سیاب سیمې اوسېدونکي غوښتنه کوي چې د ورښتونو د اوبو د مهارولو لپاره دي بندنه ورته جوړ سي چې سیمه یې زرغونه سي، خلک له تنګو کالو وخیځي او په نس ورسره ماړه سي. بیا هم حاجي سردار
موږ غوښتنه خو دغه ده چې په موږ دا اوس اثر ته چې ګورو دغه هلته چې ګورو موږ وایي چې هسې دا چښن اوبه پیدا کړو، که بندونه وتړل سي نو بیا موږ ورته هیله من یو چې خدای مهربان سږ کال کې بیا دونه اوبه پیدا شي چې د موږ د نیستي کښت را وبکړي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ په غزنی کې هم سږ کال زیاتې واورې سوي او خلک ډېر ورته خوشحاله دي، خو غوښتنه کوي چې د دغه واورو اوبه باید مهار سي، بندنه ورته جوړ سي چې د دوی په درد وخوري. حاجي نیاز محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
په دې خو موږ ته ټول په یو وایس بندونه ورته جوړ سي. اول دلته دغه د ترګان بند ده، نو اوس دغه هنګامه ده چې دغه بند هم جوړېږي. که دغه بند شروع سي جوړ سي دا ټول وغځ استفاده جنې کولی شي او ټول کاریزونه بېرته راوځي.
دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې څومره د وړاندې د طالبانو حکومت د اوبو او برښنا وزارت سرپرست ویلی وو په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویې لپاره نږدې سل کوچني بندونه جوړوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته